په افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سوی چې د ژوند درنګونو پروګرام تکرار ته ځانګړې ده. نن شنبه ده، د مرغومي اجدي اتمه د دسمبر 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې راپورونه ورکول سوي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پکتیا په ډنډي پټان او د خوست په علیشیر ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړه نن سهار وختي پیل سوې چې په خبره یې دواړو لویو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د طالبانو د دفاع وزارت ځینو سرچینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې د نونسو پاکستاني سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني پولیسات له خوا ډزو کې د پکتیا په ډنډي پټان کې په شپولي سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي وژل سوي او دوه ټپیان دي. د خوست په علیشیر ولسوالۍ کې بیا کرښې ته څیرمه شاوخوا 300 کورنۍ د جګړې له بیرې نورو سیمو ته کډه سوي دي. د پنجشنبې په شپه هم د دې ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې راپورونه ورکول سوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو پر هغو پالیسیو او تګلارو ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې په دې هیواد کې د ښځو او نجونو بشري او اساسي حقونه سخت محدود کړي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیت شورا مشر لیندا توماس ګرینفیل پرون جمعنه وخته د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خبره کړې ویل سوي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د دسمبر د 12مې د غونډې په تړاو د دې شورا غړي د طالبانو د هغو پالیسیو او کړنو دوامداره منفي اغیزو ته ژوره اندېښنه لري چې د افغانستان په سوله، ثبات او پرمختګ او د دې هیواد پر وګړو یې کړي او هم د ښځو او نجونو بشري حقونه او اساسي ازادي محدودوي. امنیت شورا د امنیت شورا غړو 2018-1-2023 پریکړه لیک ته په اشاره سره د افغانستان د راتلونکي او اوږدمهاله پرمختګ لپاره د ښځو او نجونو د بشپړ مساوي معنا لرونکي او خوندي ګډون د ډاډمن کولو پر اړتیا ټینګار کړي او له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز په ګډون له دغو پالیسیو او چلندونو لاس واخلي. د طالبان حکومت تر اوسه نه یوازې دا چې د دې نړیوالې ادارې او نورو لوریو د دغو اندېښنو د لرې کولو لپاره اقدام نه دی کړی، بلکې پر ښځو او نجونو یې خپل فشارونه لا زیات کړي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې ستره محکمه وایي په تیرو دریو اونیو کې څه باندې 500 کسانو ته تعزیري سزاګانې ورکول سوي. د دغې محکمې ویان عبدالرحیم راشد پرون کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغو کسانو ته په خوست، فاریاب، میدان وردګ، کاپیسا، کابل، غزنی، پکتیا، کندوز، سمنګان، پکتیکا او پروان ولایتونو کې دغه سزاګانې ورکول سوي دي. د بشري حقونو ډلو پر طالبانو انتقاد کړی چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او د تورونو کسانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 میلادي کال کې د هرات د زلزلې او په افغانستان کې د ډیرو سیلابونو د ویجاړیو د اغیزو په کمولو کې مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې ادارې څانګې پرون جمعه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کال په اردو کې د څارویو د درملنې، د کانالونو پاکولو او د تلف سویو څارویو د پاتې شونو د خوندي کولو په ګډون له 2000 زیاتو کورنیو د ژوند د رغېدو او پیاوړي کېدو په برخه کې حیاتي ملاتړ ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغې مرستندوی ادارې نن شنبه همدارنګه پر خپل ایکس پاڼه افغانستان کې د غنمو فصلونو ته د مراکشي ملخانو د خطر یادونه کړې او ویلي دي چې روان کال د میخانیکي او کیمیاوي وسیلو په کارولو سره 40,000 او 870 هکټاره کرنیزه ځمکه د دغو ملخانو له برید څخه خوندي کړي. د اسرائیل پاووز وای نن شنبه سهار وختي د هغې میزایل مخاوني ول چې لیمن څخه توغول سوی وو. تر دې یو ورځ مخکې د حوثی یاغنو تر کنټرول لاندې سنعا ښار باندې تازه هوایي حمله سوی وي. نن سهار د بیت المقدس په ځینو برخو کې د خطر زنګ وکړنګول سو او د اسرائیل د پاووز پوینه د هغه توغندي مخاوني ول سو چې لیمن څخه توغول سوی وو. د جمعې پر ورځ پر سنعا ښار یو لړ هوایي حمله وسوي چې حوثی یاغنو د امریکا او بریتانیا د تهاجم کار بللی وو. خو لا معلومه مند چې دغه حمله چا کړې وي. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د دغه هوایي حملو په باب تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه ویلي یوه ایتالوي خبریاله چې ایل فایلیو ورځپاڼې ته یې کار کاوه او د ډسمبر پر 19مه په تهران کې نیول سوې وه د پولیسو لخوا توقیف ځای ته لېږدول سوې ده. دغه وزارت ویلي سیسیلیا سالا چې د خبریالۍ کاري ویزه یې درلوده د ځینو مرکو لپاره ایران ته تللې وه. تر اوسه معلومه نه ده چې پر دغې خبریالې څه تور لګول سوی. د ایټالیا یوه خبري اژانس انسا راپور ورکړی چې سیسیلیا سالا د ایوین زندان په یو جلا خونی کې ساتل کیږي. په دې زندان کې تر ډیره د ایران د رژیم سیاسي مخالفان بندیان دي. د اژانس د خبر له مخې فعالیت تر اوسه دوه وری د ټلیفون کولو اجازه ورکول سوې ده. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو تاجانی ویلي چې دغه قضیه څاري. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وایي د بشار الاسد رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د 1900 سوریایانو شمیر څه کم 1200 ته ورسېد. علي یرلیکایه پرون جمعه ویلي یوازې د مخکنیو درې ورځو پر مهال د سوریې 15000 وګړي خپل هیواد ته ستانه سوي دي. هغه د ترکیې تی جی آر ټی خبری کانال ته ویلي د دسمبر پر اتمه چې د بشار الاسد حکومت ړنګ سو تر اوسه 1,603 سوریایان خپل هیواد ته ستانه سوي چې په هغوی کې 10% په ترکیه کې زیږیدلی دي. لکه چې په 2011 کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوه، د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیې ته کډوال سول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بې ځایه سوي دي. دغه بنسټ نن شنبه په یو راپور کې اټکل کړی چې د ژوند رنګونه د ژوند رنگونو پروگرام ته مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړی مځکه څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای شي. هغه کسان چې تجربه لري خپل تجربه در سره شریکوي او مسلکي کسان خپل سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیز مځکه لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشټوالي له کبله ګڼې مځکه هم د اوسم شاړی پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډیر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیا سي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په داسل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان وکاله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورې پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی وو چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي. افغانستان په 2023 لدی کال کې اعلان کړی و چې د یوه کال په موده کې نږدې 2,00,000 هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 لدی کال پرتله له 15% ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړې مځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راس په تیر 1.5 کال کې له غصب څخه راګرځول سوي مځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 1,40,000 هکټار کرنیز مځکه چې پر 9,609 هکټار غنم کرل سوي وو ویجاړ سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیز مځکې ویجاړې کړې. د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانې دي د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي، دغه راز حاجي محب الله چې د کابل په سروبي کې ګڼې شاړې مځکې د ده په مرسته سمسوري سوي دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې ښاغلی عزیزي، تاسو تر اوسه شاړه مځکه کوم ډول مځکې ته ویل کیږي؟
شاړې ځمکې لکه هغه ځمکې دي چې لکه موجوده حالت کې فعلا د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي دغه ځمکې د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتې ځمکې دي، ځینې تپې دي، لکه دغه کټګوري ځمکې په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېره مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
خوشحاله په دې یم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکمرا الله تعالی دی وبشي نو دغه نه د ذکرو دغه ځکه چې راو خارجي هواد وګړی وو په دې هواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې نو ماتم د احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادی وکم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږه تر یو لکو پورې د سترسو بوټي کرلي او په کامیابۍ سره نتیجې ته رسیدلي.
بل احمد زید صاحب دغه حاصلات چې تاسو راټولوي په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوي چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجود دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ سټارټ اخیستی ده، مونږ ابتدایي کوم کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 60% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دې خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نسپله په افغانستان په داخل کې بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړم دي موږ تاسو ته ګورو، دا د 1450 کالو پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې ځینې ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دښتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال دی چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. خو دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دښتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسو وګورو، تاسو هم په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه را په دې خوا ته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي، اوس چې امنیت ده او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دښتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارديږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زموږ خپل دي، هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو. که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي، او په دې کې موږ ستونزه لرو. لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زموږ باقي شاړې کومې دښتې یا ځمکې چې دي دام د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دې نه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکي همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړې تماس ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې ټلیفوني ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خبرونه کې راسره وي. یو اوریدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
محترم زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې موږ د بادغیس القوی سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل او اوبه نه لرو، اوبه مو تر بی دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې موږ سړک ته جوړ کی، موږ ته دی پاملرنه وکړي، موږ ته دی خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تر بی دي؟
غورماچ ولسوالی کې وبو تروی دی نو جرونه دی په دوکې وبو نست د ډیر زې څخه موږ وبو راوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیز مزکه هم لري؟
نو زمور دا چې دی یا سیلابی دی یا د سی په باران باندې زمور کښتونه کیږي، دا څو کال کې زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولارس.
ډیر مننه اوریدونکو یو له باد غیسنه. ورسته به د پروګرام ملمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبري وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربه خبري کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ربانی.
زه د بازمحمد د زابل ولایت شملزو سره د ولسوالۍ سره تیسره په تماس کې.
بازمحمد صاحب، شملزو ولسوالۍ کې تاسو شاړیم ځکه لري که فکر کوئ چې شاړیم ځکه په سمسورم ځکو د بدلو په حال کې دي؟
شاړیم ځکه دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړیم ځکه وستلال سخت ډیر سوی په دغه وجه باندې ډیر سوی چې دا وشکلی سوی خو خپل د رودو سه بیلې راوښتي وي په د بیلو باندې به آباد وو او به په رودو کې به دی. نو وس رودو نه وچ وو، بیلې وچ وي، وس چل چا برمې ویلي په برمه باندې یو لژری بند کای پنده لژری بند کنا یت شیر جری بند کا باد کړي نور انده کې خدای شاړي پرتی دي کم کاریزونه چې وو هغه وچ وو. نو دلته تاسو پر نه د دولت څخه خاصه نه د مشتاق له خاصه اس بندونه جوړ شوی دي چې وبو کې ذخیره کې تیا کاری دوه ته پیدا ورکړي یا بیلو ته پیدا ورکړي. نو په خو د ازمر په منځ کې بیلې وی کاری زونه وو نو وسه نست بارانونه نست وچو بده د خلکو چې څنګه درخت وی هغه وچسه. نو دلته چې د ډیر خلک له خښتې سره مخامخ دي، څنګه کې ډیر دي او اصل نه ست اصل خو وبو باندې کې نو چې وبنه یې اصل په چیش باندې وسی.
نو دا خلک غلطه گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبور سوي دي چې نورو ځینو ته کډه وکړي کوو صدا خلک هم د غستونزو سره سره حالت ژوند ته ادامه ورکوي.
یا خلک نه دي کډه سوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه سوي، خو دا خبر می شروع دي بس دوه انچو به پیدا کړي، یو انچو به پیدا کړي هغه پر سل متر پر یو نیم سل متر باندې او به پیدا شي. بلکې د صدا از مشکمه د سرحد علاقې صدا د زنجیر منځکا دا و به مست خوځې به پر 200 متر باندې خوځې و به اوس چې برمیک شته چې و به ترخیس بیا غو به پر ځکه باندې ولګي هغه د کته کتوره شره وایي نه باخ کی نه غنم کی نه بل تاسو کی و خلک د مشکلات سره مخامخ کی کړه سوي شکر الحمدلله نه دی به یو بل خاطر. نو خو بس ورته فراسته دي خو آرام سوي کی به شره تر کوم مقابله شو خار زای تلمر ول به جار زای تر دار زای دغه وشکل د پټول افغانستان کې.
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو په دې هله چې د دغه ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکو هم پلان کړی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم کا استاد مننه ټول اوریدونکو ته نیک هیله او احترامات
لرم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم له زابل او تو حساب ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم زکو د غرض د سمسورم زکو په اړه معلومات راکړي.
زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې د کلات د مرکز څخه پر ختیځ لوري په 65 کیلومتر کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دا ته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې 3 متره 2 متره تر 2 متره پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر 100 متره پر 80 متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس په حالت خوراک اوبه 1 انچ راکاږو. نو دا پر 100 متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش زردالو مطلب زیره غنم مداسی بادام دا هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انځر پرمخ تللی دي. انځر یو ډېر ښه درخته ده او ډېر ښه میوه ورکوي. او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انځرو میوه ده. نو په ارغنداب کې ډېر ښه انځر کېږي او انځر خرچی جا و ارغنداو یو غټ پراخ رود لري دا وبه ټول رودبار دي دا رود تللی دا دالی په دم باندې ګډیږي نو له ناور لسینه د غزنی د خرانه قلسوی له نو دلته هم بادام او مطلب کشته دا غسی غنم و زردالو و دا سیشان کیجی نو دا دیرشت کشت ورکی خو البته دلت از مور دشتی سی دی دا تقریبا نیوی پیسا دا وستم سوری سوی دی دا سولاز انرژی للاری طول دشتی وست تقریبا تک کشنی دی از مور دا زابل ولایت دا کلات پا شمال ویدیس که یو سیما دا سیداد و مکی داشته و توایداری را پراخه داشته و وستی ورسی دا طول سمسوره دا طول باقیات دی باغونه دی نو دا او با دی وجه زخزه کسی دا او با تولید دا غونه نده لکه مصرف سی زیاد تا خب یا هم پا هر حال باغونه دیر پا عال دی او دیر سمسور دی نو لکه چنگ سی عجیب از نامت صاحب لسی منزول دا خد اخبالی و لسوالی انزور در که نو هغه خوا د در کوي نور نو زموږ د میزانې ولسوالي ده د تغر ولسوالي ده د مطلب شادسپا ولسوالي ده دا هم انار هم لري او انځر هم لري خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه تر دا ډېره هکټاره ځمکه خړوبېده دا مطلق دا ولوت اسو حتى دا ترنکروت په کلی توګه وڅت په یو وسو په سیلاب کې کله راځي نو کاریزونه وڅتي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کې یو لاس کاریز چیرې او بدر لودي دا ټول وڅو له څه سبب وڅو له دې سبب چې دا برمی یا سولر انرژي زیاتې شوې اوس بیا په دې تخنیک نور پر مخ لاړی په غرو کې دا پیچ برمی دی یعنی پا پیچ بندی زی دا تقریبا پا چو ساعتی که سل متر انزکا غاری نو دا داغ انچون هم پراخ دی دا بیا دیری زیادی و بقی نوست دا خلگو و دیتا مخ کری دا سی داغ پیچ برمی وی پا زمکه که نو دا هم و برا کاری نو پا چوله که ترکی را حدا از موز کشتو ویرات پر مخت للی دا او خو البته میوین هیڅ نرخ نه لري نو دا زموږ په آخر کې دا پیام ده د اسلامي امارت د تجارت وزارت ته چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل میوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي یا د هوایي دهلیز له لارې دا زموږ میوجات خارج ته صادر
کړي. ډیره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنگونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اوري. بل اوریدونکو ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام ملمنو ته امیر بنو کې ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي.
محترم د بادغیس ولایت د غرمشت ولسوالۍ میډیکن ولې محترم زمور د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه چې زمور سره کال خوي سړک دراته پوښ کې مریض متری ځای پورې نه رسي.
اول ته د زراعت په اړه کراته وایست چې زراعت په څه وضعیت کې دی وچکالو یو کوم تاثیر کړی د اوبو سطح ټیټه ده جګه ده څنګه ده؟
یار محترم وچکالی ډیر تاثیر کړی وچکالی دون تاثیر کړی چې وخت د کشتو راسي وخت د اثر لاسي وری ودریږي بل او بن لرو پس لا و باندې هغه سیلابونه مر باندې ورکسي بلم کشتونه ټول دغه خراب پالسی بل د درې څلور کال داسې وچکالی را باندې راسي.
ډیر مننه مخ کې هم یو اوریدونکو له بادغیس نه زنګ وهلې وو شغلی سیدی دا اوریدونکو نظریات هم تاسو اوریدل چا د نوتور وو او بو پاره شکایتونه کول چا د اوبو د سطحې د ټچېدو پاره چا هم د مارکیټ د نشټوالي پاره شکایتونه درلودل په دې اړه تاسو نظر څه دی؟
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمی زیاتې شوې دي او چاله رودونو د کمیدو علت برمی و خود کنه چې برمی خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي خو په رودونو کې چې کومه اوبه راځي د هغه منبع چې د هغه معلومه وي اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي بارانونو کم وخت یاد واورو کم ورېدل او دې سره د ځنګلونو یا نشټواله یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول نو دا هغه څه دي چې زبنګ په رودونو کې کومې وبمخ کراتې هغه تاثیر کړی دی هغه کمیږي او د زمکه لاندې کومې وبچې دي اغه بیرته پام دي منابع پورې تړ دي چې واوري ځنګلي د بارانو انداز زیات دی نو په کال بابادي او په ام په پرودونو کې وبره دي ام په زمکه لاندې وب زیات دی او یو څه چې باید ته اشاره وکړو هغه دا دی چې کوم ځایونه کې چې برمه وحل کیږي او د زمکه لاندې وبره وحل کیږي په دې باندې فصلونه کرل کیږي اکثر خلک اوسم دا وب د استعمالي لکه مخکې به چې درود وب استعمالولې او د ضرورت دی دا د چې د تخنیکو ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د وب په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیات ځمکې آباد کړي یو د غینه دغه د وب د سپما کوم ټکنالوژي چې د تاسو بخار سیستم دی بارانی او بخار سیستم دی یعنی تاسو د فصلونو کې چې هغه غنی یا غلجات مثلا غنم جوار او د نور فصلونو کې دوی کولای شي چې دا په بارانی او بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې وبو دی کولای شي چې سپما کی او هم به اصلات تقریبا تر 20-30% باندې دوی اصلات ورځي او کچېره دوی مثلا باغونه کوي دغه دوی ورته اشاره وکړه چې دینځرو باغونه دي انارو باغونه دي په غیر منطقه کې د بادام دي نو هغه د پاتې کولای شي چې د تاسو بخار سیستم نه استفاده وکړي نو په دې سره به دوی څو اویا کیسه د پوره وبس په ماکولای شي چې په ساده الفاظو کې وایو چې یو څوک د بارانی او بخار سیستم د یاسري طریقې نه کار اخلي کوس په یو بار باندې دوی لږ ډیری وګکې نو په هغه وخت کې کولای شي چې شل ډیری باز مکه پیو وکړي او د تاسو بخار سیستم باندې کوم باغونه وګکېږي چې د یو ساده بخار د پاره دی وی برمن لږی به وګورئ په خوکه ډیر تاسو بخار سیستم دوی نشته نو دوی کولای شي چې ډیر جدي بزمته وګورئ نو کچېره دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې منطقه کې عام شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي نو د څه ویل شو چې د دې سیمې تقریبا اویا فیصد اوبه چې د موږ سما کولای شو دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمیدو دي دغه یو ورته اشاره ورته اته هغه خوږی اوبه چې دي ختم شي بي دي برمې چې خطر بیا نو تر خو بو ته رسیدي یغه په نه بیا د سکلو قابلیت او نه فصل ته فائدې کې یعنی نه فصل پغې باندې کیږي نو د دې یو خو مخکې د اشاره وکړه چې لکه طبي مشکلات دي چې وسکالیان دي بارانونو نشتون ده د واورو کم ورس ده او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثر ځایونو کې اکثر هیوادونو کې دوی نه کوشش کوي د هر مشکل ته خپل ځواب پیدا کی نو موږ به د دې په تمه نشو چې کله چې دا وځګالیا نه مده دوامدار شي خو د دې لپاره به د حل لارې پیدا شي هغه د سیلابونو او بچ راځي د بارانونو او بچ راځي هغه د لپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات یې غلطه چې دیمونه جوړ شي لکه دا وګړه ایثار شي او په ټوله موږ پرې نه دي ځای او به یې او ځای شي لکه یو ورور چې د ترنک درود خبره وکړه په زابل ولایت کې خلاص چې کوم روتي ریوي په دې باندې مخې امکانات شته د دې وګه په ځینې موسمونو کې دپشي او درول شي او دا دغه غواړي لکه مسارف غواړي او دا د اشخاص یا افراد کار نه لکه د حکومت په ساته باندې په دې باندې کار شي ډیم پیو تړل شي او بند ته جوړ شي ترڅو د غشاو خوازمګه کې د وګو انچارج یا د وګو ساتنه به تر پوره شي نو دا هغه څه دي چې د ځینې شان هغه دي چې موږ نه کولای شو استفاده وکړو یا موږ په کار واچو او ځینې څه دي چې طبي دي هغه ته صبر کوو چې مطلب د واور وروختونه یا د بارن وروختونه ترڅو د ځمکې لاندې وګو بهتر کار شي خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ځای باندې د ځمکو وبکېدل تقدې د خلکو ضرورت ده دا موږ څه کولای شي سړی د سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته د څه مطلب برمې نه وایي او زمکه د نوو بکې د کفاره منطقه کې د خلک ته توصیه کله چې سړی د رسمي تلار شي بیا دوی ته معلومات کیږي چې د دې خلکو بل چاره نشته دا دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي د تپاتې شي او د خپل زمکه نه استفاده وکړي زمکه نه د استفاده کولو لپاره یو واګنې لار دوی څنګه پاتې کیږي چې دوی مجبور دي برمې وایي او د ته وبره پیدا کیږي تشیر مطلب دې په دایمي د حل لارې به دار چې دې ته وګراتی شي د یو روټ په ذریعہ باندې د یو سین په ذریعہ باندې لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړل په ذریعہ باندې ته وګرا پیدا شي او دا غیر علاوه
نو دا خلک مجبور دي چې د برمی وې او د خپل ځمکه خړوبه کی. هغه څه چې موږ دوی سره کولای شو د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه اته د ځینو مؤسساتو د خوانه به د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نور ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دشتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه خپلې تجربې را سره شریک کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کال مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د مزکی لاندې زیرمو څخه ډیر استفاده ونکو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډیر باغونه کشیږو. نو موږ د دوه بوده څخه د دوه ایسو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د بارانو به چې باران وري څنګه په مزکی ذخیره کو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمه استفاده کولای شو. نو دغه د پاره موږ مزکی جوړی کړی دی چې وخت چې باران کیږي مزکی کې وب ساتو، مزکه غنی کوو، مشبو کوو یا د وبونه چې زیات وخت کولای شي داغه مشبو مزکو څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر توایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر مزکی مخرب کړلې، ځکه چې د 40 سانتی ورسره یو کلاک پرشم پاکستان افغانستان پاکستان مزکی مخل کړی ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. دی دا 40 سانتی لوړ مزکه وې په دوپال باندې فکر کی چې مزکه شاړس ولولې در 40 سانتی ورسته یو سخت متکا ده چې هغه پاتېږي د بود د جاز مخنیوي کی. نو کوم جو وکولې سو چې دا کلاک دغه کلاک متکا دا نرم کو په چیزل باندې یو غټ ته شونه دي چې د یو متر د غلری پر لري وو. نو موږ کولای شو چې ډیر وب پمځک کې وساتو او د مځکی د وبو د بيدل مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه د دې چې مځک چې وب نه جذبي او د مځکی سر سدي سه وب وزي وب ته ځي. د مځکی هغه ش طبقه هغه سر خيزه طبقه اغه ام وړي نه وځه چوباره څه زی بلکې اغه اصل خيزه مته که هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کوو او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټونه هم به ترن کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د شکه مو د مخه فردان مش څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې و کولای شي چې دوبو په خپل مزکی وبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کی او د باران په وخت کې د مزکی مشبوهیت لوړ بوزي، مزکه مشبوه وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ذکر د انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په وبو باندې خپل کښتونه کوي، هغوی مځکی هم لیزر لیول کړي دي او هم په زمن کې د مځکی د مشبویت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډېر وخت د مځکی د مشبویت د رطوبات څخه نباتات استفاده کی. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوریز موږ نیکګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسته کول، خټکی دوانې مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت هم ځکه باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا پایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو کوم برخه چې ورور د باز ټکنالوژي نه وشولې، ولی زه د ورور سره موافق په دی موافق یم چې بهترین ټکنالوژي نه دي، مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه‌ګزاري غواړي او دا سرمایه‌ګزاري د اکثره د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم باز انتخاباتونه لرو مخکې د جنس ټکنالوژي ته ولاړ شو. هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په مزکی مو د وبو د خواغه نیکو او د لږ وبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ مزکی اکثرا د وطن زکی مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهیږي چې پښتو فارسی کې موږ هغه ته څه وایو. دا په مزک کې اکثر د مابین تللی د وچکالی په خاطر او د غیر مسولانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د مزکی مو خراب شي او نبات په خوا پرزن درسه او ام ام بوت ضرورت لوري اوس په 1500 ورکو څو لکه غنم څو وکول څو چې هغه غنم وخپلو دغه حاصلات ته ور او ورسو خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړل وخت چې مو ځکه ته د مایکرو ارګانیزمونه ورکړل موږ د اوبو په کې چې په یو هفته کې مو بور کولې اوس مو الحمدلله دی په دروفتو ته هغه ځکه ورسول په دروفتو کې هغه ځکه بیا وبنه غواړي. نو موږ حاضر چې خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کو ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کې چې هم غذایی مواد هم اوبه نبات ډیر جذب کې وخت چې ډیر جذب کې نو بیا ژر نبات تند نکی.
او شغل نذیر احمدزی ځینو هی ودونو افغانستان کې د شاړو دشتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې ولکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبيري دشتې د سمسورولو خبره کړې و. فکر کوي چې د ګمبيري دشت کې چې د زرغونولو حادثه پیل سوي ده د جاپان په مرسته سوي کټ ستاوس په څیر نور کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د حادثه پیل کړی.
ډیره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبيري ډاکې. نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران یې غو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش په افغانستان کې وي خو موږ به هیواد ته کار کوو او دا خپله سربیا چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سربیا ګزاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد راغلي او دغلته د جاپان د جفادي مرګ د وروسته بیا درته څه کار نه ده شوی او دغه 8000 جرم ځکه تقریبا نه دی ګمبيري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام مو چې په دې کې زراتی زکه جوړه کې او د کونړ وبو تر اوچتی کې او د کانال راتیر کې. خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسید او دغه پروګرامونه داسې پاتې پټه پاتې دي. اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه زکه ورکړی دي. نو ما د 1500 جره بمځکه مونږ ته امارات اسلامي را کړې ده چې د 1500 جره بمځکه مونږ ټول آباد کړې په موده د یو کال کې. تر اوسه پر مونږ یو لک بوټي د سترسو انمارټي چې هغه وزره یو د وزره ودی وزره نه دي. ان ساده خبره ده چې سپین مارټي او لال مارټي چې مونږ ورته وایو نو دغه مارټي مونږ کرلې دي او ټول نتیجه ورکړې ده. یو دوه لکه پرې مونږ د لاچی بوټي چې دا وبم زیاته مصرفوي خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر مونږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقه کې مونږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه دا په دې اساس چې ما د ناکمرا دي کوم ځکه چې کار کړی دا په ګمبيري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې. نو اوس تم دغه لاچی بوټي کرل شوی دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچانو کې چې هغه بوټي رقم مصرفوي هغه بوټي مونږ دلته تر 2 لک پورې دا بوټي اوس ما کرلې دي چې هغه هوا مونږ د مارټو او توپان مونږ مارټو ته نه پرېږدي او دې ته باشکن بوټي وای. نو ځکه دا بوټي وکړل. بل خبره دا ده چې لکه دا ځین ورونو چې ویلې دي چې دیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چې دیمونه تقریبا لاس چې دیم جوړ کړی چې هغه بارانی وبو په یو کې زو جمع کوم چې زمنګ دی کویانو سرچینې کوي سي او دا وبو موږ نه لاړې نشي سلابونو کې. د دین علاوه ما چې دا وس د دنه انجینران ورونو او په کوټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه تاسو کې سیستم ورته وای دا سیستم ما کوټ کې د کوټ هیواد په صحراو کې لګول یو غټول خنه چې جوړ کړي نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډیره خنه چې جوړ کړي نو د 3 انچ اوبو باندې تقریبا مونږ 10 جریبا بوټي وس مونږ دا وبخار کولای شو نو داس جره بچي یو درین چا وب مونږ ته ډیره سما دی وب سما کیږي نو ډراف سیستم سره ډیر کامیاب سیستم دا او په کوټ هیواد خو هغه 50-60 ډیګری سنتیګریډ پورې هغه هوا رسیږي خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل وبم خوږي دی په دې ځکه نو د ډراف سیستم ډیر کامیاب ده بل دې د دین علاوه مونږ چې کوم په کوټ هیواد کې یو رقم بوټي ولید چې هغه ته ججوبر و ججوبر یو بوټي دا چې ډیره غټه پیسې کوي چې د جازونو په انجن کې د آئل دینه جوړیږي او بل خوراکي وړي جوړیږي چې هغه دومره قوت لري چې انسان تر 2 ورځې 3 ورځې پورې خوراکونه کې نو دایبه مور وي نو دا ججوبر چې د امریکا او په اسرایلو په دغه هیوادونو کې کرل کیږي نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کوټ هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټي مونږ را نقل کو او دا په دغه ريګستاري علاقو کې کیږي لکه کندهار کې دی دلته لکه د اخبار ګمبيري دشت په دې کې ډیره خلک چې جوړ کوي باید مونږ دا شي شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فائدہ ورسیږي اوس مونږ په دې نږدې وخت کې مونږ یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډې دي هغه غونډو کې مونږ د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغه ته افغانان د سیاحت لپاره راشي مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی دا بل یو ډیره اساسي موضوع دا ده چې کومو ګورو دا وبو چې دی دا یو مخکې به تیر ول سمشر به یو کیسه کوله چې مونږه ایران ته وبو ورکو نو دوی دې مونږ ته تیل راکی دا خبره بالکل حقیقت لري په کویټ کې دی یو لیټر وبو به 100 فلسدا چې یو دینار 100 فلسدا یو لیټر وبو بیا 100 فلسدا او د تیلو یو لیټر بیا 40 فلسونه نیول تر 60 فلسو پورې دا نه څو چنده دا وبو ګرانی دي نو مونږ خو کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټول افغانانو ته معلوماته کومه خلک او حکومت او د خلکو په همکاري او د حکومت په همکاري دا یکل کوم دیم جوړ نکو د دې ځنا لکه دا د کومرا چې یو کانال دا تیر کړي 20 کیلومتره دا ولس تر 100 کیلومتر پورې کوم دا کانال نور تازه کولګي ډبل کو نو دا وبو زمونږ درنټي ته وبو او دا وبو باندې په ټول خړو دا 3000 جریبه مزکه به خړو شي ډیر کم مصرف دی راځي تقریبا د 1300 کیلومتر پر زمان دا ځکړای دا نو دا مزکه به ټول خړو بشي او دا یو خې مثال او په تاریخ په زریدو کرخو کې به طالبان حکومت دا نوښتکی چې دا اقدام وکړه کڅنګه چې کوشتفي کې اقدام کړای او دته دا یو اقدام وکي مونږ کچیرته ډیم جوړل شي نو موږ ته دا یو کانال ک ډبل شي او دا کانال راکې شنو ټول امزه کاته یا زره جریبه چې دا ټول خړوبېږي او نتیجه به ټول افغانانو ویني او ټول پیدا افغانانو ته رسیږي
مننه ژوندې اوسې شغلی سیدی افغانستان کې دوبو د سطحي چچېدو هغه کرنیز او سمسوري مزکه ځانمن کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي دا څومره یو جدي مسأله ده پراتلونکو کلونو کې
څومره زراعتي توکي چې موږ په داخن د هواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولای په دې وجه چې زموږ د لاسرسي کم دی یا زموږ کم دی خو اوس چې موږ نورې زراعتي زمکه زموږ نه شاړی کیږي او هغه د لاس ورکو نو دا لکه ډېر یو جدي ستونزه ده خودی ته بعد لکه حکومتونه ورته متوجی شي او خصوصي سکتور هم به دې ته متوجی شي لکه اوس چې احمدی صاحب کوم خبره وکړه کچېره د خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي همغږي شي او حکومت هم سره همکاري وکړي دلته دغه د ګمبيري دغه کچېره مثال ورکو دلته په هارو لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي په هر یو کوی باندې تقریبا تر $6000 پورې مصرف راځي او د تبد دي کویانو تعداد چې دا به په زورګونو ترسيږي یعنی په زورګونو کویانو ته به ضرورت دي د غزمته خلق آباد کی او کچیر د دې خلکو سرمایه راوخیستل چې د کویانو په ځای باندې او امدارنګ حکومت ورسره همکاري وکي او ځینې مرسندوی ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکي نو د دې نه دا به ډیره بهتره وي چې لکه د کونړو به چوحت پورې هغه د ناکامورا د رجی کړي دي او هغه خپل ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلابونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو وچکالي ده مثلا په هغه رودونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي یعنی هر کال دوی څو څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمی وهي یا دغه موجوده کومې برمی اساګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې در څو اوبو ته ځان ورسوي نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حالې شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سوي خلکو تیاري چې هغه دپاره تلاس په کار شي او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو خلک به پوهیږو چې د کمو اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي موږ یو ځل ایران ته تللي وو په ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انجر کرلي دي او انجر چې دي په للمي ځمکه کې کړی دي لکه په للمي شکل باندې نو هغه ساحه کې تقریبا 23 هکتاره د انجرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل خو بیا هغه ویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي لکه د 200 ملي متر نه د باران اندازه کمه وي نو دوی به هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل هغه بوټي به فعال وي هغه ته په هغه منطقه کې د انجرو فابریکې جوړ شوې وي یعنی ضرور نه چې موږ اکثر از موږ ته چې موږ مطلب دغه د آبادولو فکر کوو زموږ په ذهن کې دغه یو هغه ود راځي په هغه کې تراکتور ګرځول راځي هغه ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي خو نورې طریقې هم شته دغه ساحه چې په ایران کې تاسو ته دوه مده مکمل غرونه غونډېګانې وي خو هلته د خلکو ویش پکې معلومو د هر چا خپلې ونې وي مطلب 50 ونې 100 ونې په هغه باندې د مکمل ښایسته ژوند او ژوندۍ روانه وه خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل هر بوټي ته تقریبا د 3-4 متره مربع ساحه چې د هر بوټي لپاره تخصیص شوی وه هغه د سلګا ژوره غونې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدل نو په دې کې به تقریبا نیم متر اوبه درېدلې او دا اوبه به ټول جذبېدلې او که کوم کال به باران اندازه کم و د همدې خلکو دې لپاره چاره کول د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړل او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې نو یعنی چارې ډېرې دي خو هغه لپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه به ترلاسه کړو د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا ټکنالوژي
ته تطبیق کوم. هو ډېر مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندای صاحب، تاسو اوسم له هواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینی تازه بوټي افغانستان ته یوسي، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړي چې افغانستان ته لزان سره یوسي؟
بالکل، د سیجه صاحب څخه ډېر مننه. ډېر مهمه مسله ته اشاره وکړه چې مشبویاتم ځکه دی دا مشبویاتم ځکه ته موږ توجه نه کړی خپل دی وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آگاه کې څنګه خپل ځکه مشبو وساتي. بعضی نباتاتی چې اوس خلق متعلقي خصوصا جنتی بوټي چې دی اکثرا اوس په دې متعلقي چې څنګه د لږو بونه کار واخلي نو زه د سټیویس یونیورسيټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلومه چې کوم نباتاتی چې هغه لږ او بغواړي خپل پینزور کې لکسیدې سموترم چې ورته فرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې وګړي د اوبو د ضرورت اندازه کم ده په دې باندې تحقیق کوم نو مشکوله سو چې پر دغه د باندې یوازې ارزه باندې چې کار ونه کو پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي حتی فرضاً مختلف قسم ارتفلکس دي چې وګړي کافي اندازه دغه کافی اندازه د پروتینی مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره چې هغه موږ کولای شو په ډیر لږ بوسره ورسو د شپشتو په مقابل کې شپشت ډیر 300 ملي متر بغواړي مګر پلیک شدی هغه به خل لږ بغواړي ته په 200 ملي متر باران باندې کم زمونږه کم مشبوک او غي جان رسوي او کافی اندازه غذایی مواد وزمور و ایوانانو تا رات مری او ارت تولیدیشه.
دیر مننه شغلی احمد زی دیده لپاره چی خواب را حاصل ور کردی کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی خصوصا هغه خاوره چې یو شاړه دشت ده تاسو مثلا غواړی چې هغه په سمسورم ځکه بدل کړئ؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دي دا مونږ نه کار اخلو خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه مونږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیونه خرچه راغلې ده. که مونږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لارې مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته رارسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې مطالعه کړې ایتوپیا یو غریب ملک ده ډېر غریب هیواد ده. د خلکو او د حکومت په همکارۍ سره د نیلسن رودي نیلسن چې دغه مهار کړ حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او د مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو ₹1000 ₹1500 اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي دا یو اعلان نو ما یو کیسه مخکې اورېدلې وه او هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو د هغې کې یو زنانه وه دغه خپل عصره دغه د لختۍ او غاړکۍ دا یې خرڅول خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي راځئ دغه د ناکمرا کوم چې کانال ده دغه ډبل کړي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه د خلکو نه چې راسئ په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړئ چې دغه منطقه کولی شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1 میلیون پورې دلته سرمایه ګذاري وکړه چې 1 لک پورې سترس بوټي دي نور زینتي بوټي دي او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي او کوشش کوم چې دغه بوټي 4 لک ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ چې را تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي یو څه د زراعت لپاره کار وکړي په نورو بخشونو کې کار وکړي. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي دا به کش به کش دا به زی مخکې او زی وروسته به کیږي خو تاسو د تجارت یو څه وکړي د هیواد لپاره. او یو بل خبره دا ده چې که هر افغان یو خپل منطقه کې خپل منطقه زرغونه کی او زراعت لپاره کار وکي نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسوی لکه کویتیان چې هغه په یوه شګه یوه داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خودی جوړې کړي وي، هغوی ته د جرمني المانه پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای را کړی، دغلته دغه هیواد ته کار وکئ او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکئ. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هیوادونو کې، دې هیواد ته کار وکئ. عزیزي صاحب زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده، څو ځلې ده وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګزاري په افغانستان کې وکم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $1,000,000 پرې سرمایه ګزاري وکړه عادي قاصد. نو دا قدردن 1500 جیره به مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړي پاتې دي چې فکر کوي پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی صاحب، په دې اړه خو ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا هغه اوسم کارونه روان دي. د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغه څومره نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي خو ټولو خلکو ته معلومې دي، کوم کانالونه چې تېر کړي دي، څومره ځمکې چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. او د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسو عادي وینئ چې په دوبۍ کې، په سعودي کې، دوی د هغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو، خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ژغ و خپل هیوادوالو ته دادی و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي. لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلکې چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابودبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي، یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کاله کېږي، په بلیونو ډالره د نورو مملکتو څخه راکش کړله، او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه ګذاري کوي مطلق یو اوژه پر اوژه ورسره ولاړ دي، او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري، او کېږي کچېری وکولای شو چې موږ دا رقم سہولتونه ورته برابر کو چې هغه وکولای شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه د ژوند رنگونو پروګرامو له ازادي راډیو واوریدن. مو پر دې خبرې وکړي چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکه په سمسورو او کرنیزم زکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره ملمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، د غرض محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غني شاړې مځکه سمسوري کړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل 22 11 34 1501.